کو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
گرانو اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغر رزی درته د یونس د مبارکی سوره او څلوېختم اته څلوېختم او نه څلوېختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای پنامه هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونشو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایه زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یوه نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران ریډیو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د 1400 لومړی هجري لمریز کال د تلې د میاشتې 12مه د 1444 هجري قمري کال د ربیع الاول د میاشتې 6مه او د 2022 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې 3مه نیټه ده. خواږه دونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د افغانستان د هزاره قوم د غړیو د وژلو دوام او د لویدیځ دوه ګونه مهرونه نومیږي. بیا د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، ورپسې به د ایران په زاهدان کې د خونړۍ پېښې په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي، او په آخر کې به د بینقابه امریکا 19 پروګرام هم درته وړاندې کړو. قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د نړۍ او سیمې خبرونو ته لنډې دمې وروسته. اوریدونکو، په ایران کې د سهار 2 بجې دي. لومړی د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. بخښنه غواړو چې اوس په ایران کې د سهار 6 بجې دي. دښمن د پرمختګ په لاره کې د ایران په حرکت غوسه دی. بی بی سی او ایران انټرنیشنل ټلویزیون دروغ خپروي. د افغانستان دښمنان د قومي جنگ د رامنځته کولو کوشش کوي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. دښمن د پرمختګ په لاره کې د ایران په حرکت غوسه دی. زمون خبریال راپور کړی، د اسلامي ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د خلکو په خبرولو کې د پیښو د دقیق بیانولو، هغې شیندونکي او مهم رول او د دښمن ناکامه کېدا ته په اشاره سره وویل، دښمن د پرمختګ په لاره کې د ایران په حرکت کولو غوسه دی. ابراهیم رئیسی د کابینې غونډې ته په وینا کې په بیلابیلو ډګرونو په تیره بیا په اقتصادي برخې کې د ایران د 14 حکومت بریاو ته په اشاره سره وویل، دښمن نن سبا خپله ټوله هڅه کارولې ده چې د ایران د پرمختګ او د ایران د ملت د هوساینې هنډ شي. ابراهیم رئیسی زیاته کړه، د ایران دښمن له خپلو اصولو له هیڅ ډول شاتګ کولو پرته د پرمختګ په لاره کې د ایران د حرکت او د اساسي ضرورتونو د پوره کولو لپاره د تهران لخوا په ترسره شویو هڅو غوسه دی او ایران ته د تاوان د رسولو کوشش کوي. هغه د ایران د پرمختګ لپاره هڅه او د موجوده مشکلاتو او د خنډونو ختمول د دښمن له دسیسو سره د مقابلې تر ټولو مهمه لاره وبلله، او زیاته کړه، دښمن تل هڅه کوي چې له کمزورتیا او ګټه پورته کړي، خو د مشکلاتو ختمول او په ښه ډول د خپلې دندې ترسره کول له دښمن څخه د ناوړه استفادې فرصت اخلي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی دغه راز په وروستیو بلواو کې د دسیسګرانو او د دښمنانو د ناکامولو لپاره د ایران د خلکو په مننې سره ټینګار وکړ. د ایران حکومت کلک هوډ لري چې په شپې او ورځې خدمت کولو سره دښمنان خپلو سپیرو هدفونو ته په رسېدا کې ناکام کړي. بی بی سی او ایران انټرنیشنل ټلویزیون چینلونه دروغ خپروي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي شورا د قضایي کمیسیون غړي حسن نوروزی په بریتانیا کې د ایران د پارسي ژبې د رسنیو د ورانوونکي کړچار په مقابل کې د انګلستان د حکومت د ځواب ویلو لپاره د یوې حقوقي پلان د برابرولو خبر ورکړ. په تیرو څو ورځو کې بلوګرو نصرو د ایران د اسلامي انقلاب ضد او دښمنو رسنیو په لمسونو دغه را د مهسا امینی د مړینې په پلمه د ایران په ځینو ښارونو کې واټونو ته په راوتلو سره د عمومي ځینو دورانولو اقدام وکړ. د ایران په وروستۍ بلواو کې د انټرنیټ او د رسنیو اغیز ته په اشارې سره داسې معلومیږي چې بېلابېله ټولنیزې انټرنیټ شبکې چې له ایران څخه بهر مدیریت کېږي د اعتراضونو په رامنځته کولو او په جنګغواړي او له تاوتریخوالي په ډک چلند سره د دغو اعتراضونو په بدلولو کې اساسي رول لرلی دی. د ایران د اسلامي شورا د قضایي او د حقوقي کمیسیون غړي حسن نوروزی له تسنیم خبري آژانس سره په مرکه کې وویل د هغو رسنیو د قرباتو پیله چې د ایران ملي امنیت ته ګواښوي د انګلستان د حکومت د ځواب ویلو لپاره د حقوقي پلان متن برابرېږي. هغوی ټاکل شوي ده چې د ایران خارجه وزارت د حقوقي او د قضایي اقداماتو له لارې د پارسي ژبې رسنیو ورانوونکی رول تعقیب کړي چې نور دغه پارسي ژبه رسنۍ د ایران له داخلي پیښو ناوړه استفاده ونه کړي. د ایران په ځینو ښارونو کې په وروستیو اعتراضونو کې د انګلستان د بی بی سي او د سعودي عربستان د وهابي رژیم ایران انټرنیشنل ټلویزیون په شان رسنیو له دروغو د ډکو خبرونو په خپرولو سره د ایران په داخل کې د بلواو د زیاتولو او دغو بلواو د دوام هڅه کوله. د ایران په میلیونونو ډالر ازادیږي. ایران فرانس خبري آژانس راپور کړی د ایران د مرکزي بانک ویان مصطفی قمری وفا د خارجه وزارت په نږدې ملګرتیا سره د هیواد د کنګل شویو ډالري زیرمو د ازادولو لپاره د پرله پسې تعقیبونې خبر ورکړ. هغوی په تېرو اونیو کې په دې زمینه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي او ځینې بانکي ملاحظات هماغه ځای پر ځای پاتې دي، خو نتیجې ته د رسېدا لپاره له مقابل لورو سره د تعامل لپاره د تعقیبولو په حال کې دي. د ایران د ملي امنیت لوړ شورا ته اړوند رسنۍ نور نیوز هم پرون د ایران له کنګل شویو ډالري سرچینو څخه د میلیونونو ډالرو د ازادېدا خبر ورکړ. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د پاکستان د اوسنی حکومت خلاف د خپلو پلاویانو راایستلو ته تابعیا په بشپړې داده. هغه په ټیکسالی کې غونډې ته ویلي دي بشپړه چمتووالی نیسم چې ډیر وخت نه دی پاتې شوی، نو ټول زما غږ ته منتظر واوسي. عمران خان خپلو پلاویانو ته وویل غواړم تاسو ټول د حقیقي ازادۍ لرونکي شامل کړن، ټول چمتو واوسئ. هغه د اوسنی حکومت چارواکي تورن کړه چې د احتساب او نورو ادارو واګې لاس کې اخیستې دي او ګوند خپله د مالی پساد دوسی ځان ته معاف کوي. د تحریک انصاف ګوند مشر لا وخت وړاندې ټول ټکنې غواړي، خو د پاکستان اوسنی حکومت بیا وایي چې دوره به یې پوره کوي او تر وخت وړاندې ټاکنې شونی نه دي. بلې خوا د لومړي وزیر شهباز شریف کابینې پریکړه کړې ده چې د مخکینی لومړي وزیر عمران خان پر ضد به د خبرو شویو هغو غږیزو پیغامونو پلټنه کوي چې نوموړی پکې خپل سیکرټر اعظم خان سره خبرې کوي. وایي د خپل حکومت د نسکورېدا تر شا به امریکا تورنوي چې د ده په خبره لوبه به کوي. د افغانستان دښمنان د قومي جنگ د جوړولو کوشش کوي. تسنیم خبري آژانس راپور کړی د افغانستان د پوهنتونونو د علمي پلاوي مشر ګلرحمن قاضي په هیواد کې د قومي جنگ د رامنځته کولو لپاره د دښمنانو د دسیسو په هکله خبرداری ورکړ. د افغانستان د دغه علمي مقام دغه خبرداری په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې له تېرو څو میاشتو راهیسې د مزار شریف، د کندوز، د جمعتونو او د کابل په شمول د هیواد په بیلابیلو سیمو کې ترهاګری حملې او بم چودنې روانې دي چې له کابل تر اوسه په سلګونو کسان مړه او ژوبل شوي هم دي. په دوی کې د اکثرو بم چودنو حملو ذمواریان داعش، وهابي، صهیونیستي، تکفیري ترهاګری ډلې پر غاړه اخیستې دي. په افغانستان کې په تر ټولو نوي ترهاګری بم چودنې کې چې په تېرې جمعې ورځ کابل کې د کاج په نوم د هزاره مسلمانانو د زده کړې په مرکز کې وشوه، تر اوسه 50 کسان وژل شوي او کابو سل نور ژوبل شوي دي چې اکثره پیغلې او ځوانې محصلینې وي چې امتحان یې ورکوه. د افغانستان د پوهنتونونو د علمي پلاوي مشر ګلرحمن قاضي پرون په کابل کې د طالبانو د موقته حکومت د مشر له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنې کې ویل دښمنان غواړي د افغانستان د خلکو ترمنځ قومي جنګ رامنځته کړي او د هیواد خان له بدبختۍ او کړاو سره مخامخ کاندي. د افغانستان په پخواني حکومت کې د اساسي قانون په اجرا د څارنې د کمیسیون پخواني مشر بیا ټینګار وکړ د افغانستان خلک نور له جنګ څخه ستړي شوي دي او هیڅکله د جنګ د دوام او د اوسنی حکومت د بدلولو غوښتونکي نه دي. د حزب اسلامی مشر د انتقالی حکومت د جوړیدا غوښتنه وکړه. تسنیم خبری آژانس راپور کړی، د افغانستان د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار د طالبانو موقته حکومت په هیواد کې د انتقالی حکومت د جوړولو لپاره د یو نوي او مدعیس پلان وړاندیز خبر ورکړ. هغه پرون د انتقالی حکومت د جوړولو لپاره طالبانو ته د و مدعیس پلان په وړاندې کولو سره د طالبانو د حکومت او د افغانستان د نفوذ لرونکو ګوندونو ترمنځ د ګډې غونډې د ترسره کېدا غوښتنه وکړه. حکمتیار دغه راز په دې خبرې باندې ټینګار سره چې دغه غونډه باید په یوه بې پلوه هیواد کې جوړه شي وړاندیز وکړ. د ملګرو ملتونو استازي او خارجه هیوادونه باید دغه بهیر د ملتونو د څارونکو په توګه په دغه غونډې کې ګډون وکړي. نورستان کې 1500 میرمنو ته لمریز نغاري ورکړل شول. زمون خبریال راپور کړی، د افغانستان د طالبانو ځایي چارواکي وایي د دغو نغاریو په کارولو سره به د چاپیریال د ککړتیا او ځنګلونو د پرې کولو مخه ونیول شي. له ناټو سره د اوکراین یوځای کول عاقلانه کار نه دی. فارس خبری آژانس راپور کړی، د امریکا پخوانی خارجه وزیر هنری کیسنجر د پخوانی شوروي اتحاد له دړې وړې کېدا وروسته له ناټو سره د اوکراین د یوځای کولو لپاره د واشنګټن هڅې لیونتوب وبللې. هغه د امریکا د بهرنۍ اړیکو د شورا د فکر په کوټې کې وویل، واشنګټن هڅه وکړه له کوم توپیر پرته د جرمني د برلین دیوال له نړېدا وروسته د پخواني شوروي بلاک مخینې غړي تر یوه چتر لاندې راولي. هنری کیسنجر زیاته کړه، د روسیې له نظر امریکا هڅه وکړه دغه ټوله سیمه له کومې استثنا پرته د امریکا تر هدایت لاندې په یوه ستراتیژیک سیستم کې ادغام کړي. د اروپا خلکو په اقتصادي مشکلاتو باندې اعتراض وکړ. روسیا لیوم ټلویزیون راپور کړی، د اروپا د یو شمیر هیوادونو خلکو په اقتصادي کړکیچ د انرژي د لګښتونو په زیاتېدا او د شیانو د بیې په ټیټېدا باندې اعتراض کې مظاهرې وکړې. د جرمني خلکو د برلین په شمول د هیواد په یو شمیر ښارونو کې د حکومت په سیاستونو د انرژي د بیې په ډېرې زیاتېدا باندې د اعتراضونو کولو او اوکراین ته د وسلو لاستولو سره د مخالفت کولو لپاره مظاهرې وکړې. د استریا هیواد په پلازمېنه ویانا کې هم د شیانو د بیې په ډېرېدا باندې د اعتراض کولو لپاره خلکو مظاهرې وکړې او هغوی په روسیې باندې د لویدیځو هیوادونو د تپل شویو بایکټونو د ختمېدا غوښتنه هم وکړه. د هالند هیواد خلکو هم د حکومت په سیاستونو او د انرژي د بیې په زیاتېدا باندې اعتراض کې مظاهرې وکړې. له بلې خوا د برېټانیا ښارونه په تېرې شنبې ورځې د اورګاډو د کارکوونکو د ستر کاربندیز کتونکي وو، کوم چې په تېرو څو لسیزو کې تر ټولو ستر کاربندیز بلل کېږي. لویدیځ هیوادونه د ګازو د نل د چاودنې مسؤل دي. سپوتنیک خبری آژانس راپور ورکړی، د روسیې د بهرني استخباراتي ادارې مشر سرګی نارشکین د نورډ سټریم د ګازو د نلۍ کې د پورستۍ بم چاودنه کې د لویدیځو هیوادونو د لاس لرلو خبر ورکړ. هغه وایي چې د نورډ سټریم یو او د نورډ سټریم دوه د ګازو په نلیکو کې پورستۍ بم چاودنه کې د امریکا او د لویدیځو هیوادونو د لاس لرلو نښې نښانې لیدل کېږي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ. د افغانستان د هزاره قوم د غړیو د وژلو دوام او د لویدیځ وګړو مېرونه خوګوردونکو دغه زموږ د سیاسي تفسیر عنوان دی چې صدرته اورو. د افغانستان په سلګونو ښځو او نجونو محصلینو د کابل په لویدیځ کې په دشت برچی سیمه کې په مظاهرو جوړولو سره د هزاره قوم د غړیو پر ضد د هدفمنو ترهګرو حملو د درېدا او د انصاف غوښتنه وکړه. د طالبانو د حکومت امنیتي مامورینو په ډزو او وهلو ټکولو سره دغه مظاهره په سخته وځپله. په دغه ځای کې یو شمېر خبریالان هم موجود و چې وهل ټکول شوي دي او له هغه ځایه په تېښتې مجبوره شوي دي. د کابل په دشت برچی سیمه کې د جمعې ورځې په ځانمرګي حمله کې چې د پوهنتون د کنکور د امتحان په ځای کې شوې ده، د شهیدانو شمیر اوس 940 تنو ته او د ټاپیانو شمیر کابو 100 تنو ته ورزیات شوی دی، او په شهیدانو کې زیاتره جونې محصلین تر سترګو کېږي. د پام وړ ټکی دا چې د بشري حقوقو په تیره بیا د میرمنو د حقوقو د تش په نامه مدعیانو د دغه بوږنوونکي جنایت پر وړاندې چې قربانیانې زیاتره انجونې دي چوپتیا غوره کړې ده. البته د امریکا او د هغې د متحدانو دغه چلند چې ته د پاسه 40 کلونو راهیسې په افغانستان کې جنایتونه کړي دي یوه عادي چاره بلل کېږي. د افغانستان د چارو یو کارپیژاند او شنند سید عیسی حسینی په دې باوایي جنایتونه او ترهګري د امریکا او د هغې د متحدانو لپاره یوه عادي چاره ده. دې ته په پام سره چې په امتحان کې د جنو محصلینو قتل عام د امریکا د ګوډاګیانو لخوا شوې ده، پر دې اساس د امریکا لخوا د غبرګون نه خودل کومه حیرانوونکې خبره نه ده. حقیقت دا دی چې د میرمنو د حقوقو د خلافرزیو په باب د امریکا چوپتیا یوازې افغانستان ته محدوده نه ده، بلکې د دنیا په نورو سیمو کې هم لیدل کېږي. له اوکراین څخه اروپایي هیوادونو ته د جنو قاچاق او په امریکا کې په میرمنو د تیریو او جنایتونو په باره کې د هیواد بې پروایي د امریکا د سترګو پټولو په مخینه کې بلل کېږي. د خبرو شوې حیثیو پر اساس د میرمنو له جنسي استفادې څخه ترلاسه کیدونکې کلنۍ ګټه څه د پاسه 1 میلیارډ یورو ده، او له هغو میرمنو او جنو څخه له ناوړه استفادو څخه ترلاسه شوې ګټې چې د اوکراین په شمول د دنیا له مختلفو سیمو قاچاقېږي د لویدیځوالو پانګوالو جیبونو ته لویږي. په دې باره کې د سیاسي چارو یو بل کارپو سروش امیری وایي د دنیا په مختلفو سیمو کې میرمنې د لویدیځوالو د ګټه غواړو تمو قربانیانې دي. له جنسي استفادې څخه ډېره زیاته ګټه او پیسې لامل شوي دي څو په دې لړ کې یو سند بڼه عمومي او د میرمنو د حقوقو د دفاع په باب هر ډول ادا هم له دروغو زیات بل څه نه دي. په هر حال د افغان میرمنو او جنو مظاهرې د هغوی د امنیت د تامینولو لپاره د مظلومیت هغه چغه ده چې په تاریخي بڼه په افغانستان کې د مختلفو واکولانو او ډلو ټپلو لخوا پرې ظلمونه شوي دي. له دې امله خل په تیره بیا افغان میرمنې تمه لري طالبانو ډله چې د افغانستان واک په اختیار کې لري د لازمو تدبیرونو په غوره کولو سره دغه هیواد د ولس د امنیت په تامینولو سره جنایتکار عدالت او رسوري دغه موضوع د مذهبي او قومي ترنګلتیاو او درز اچونې لپاره د افغانستان د ولس د مخالفانو هڅې ته په پام سره ډیره مهمه او د پام وړ ده. روښانه ده چې د میرمنو د حقوقو په باب د لویدیځې رسنیو جنجلونه د سیاسي مقصدونو لپاره او لاشعار لا زیاته بل څه نه دي، او د دغو هیوادونو د رسنیو د دوګونو معیارونو پیروي کوي. د مثال په توګه په امریکا کې د میرمنو پر ضد جنایتونه، په افغانستان کې په میرمنو او جنو حملې، او همدارا د اوکراین د کډه په سر شوې میرمنو مصیبتونه ورڅخه جنسي ناوړه استفاده د پام وړ رسندوی انعکاس نه لري او په سترګو پټولو سره ورڅخه تیریږي. په مقابل کې لالویدی سره ځینو ناغمله هیوادونو په کورنۍ چارو کې په لاسوهانو سره د میرمنو موضوع پر سیاسي نظام د هر ډول دباو د چول لپاره یو لسوند ګرځي. د ایران وروستي بدلونونه هم په خپل پردي هیوادونو په ویشل کې دا کې د لویدیځ رسنۍ د دوګونه مایرونو یو مثال دی، یو داسې سیاست چې له نړیوالو هیڅکله هم پټ نه دی.
د تاریخ
پاڼه
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنې. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1401 هجري لمریز کال د تلې د میاشتې 12مه نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د ربیع الاول یا لومړۍ خور له شپږمې او د 2022 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې دریمه نیټه ده. یو سل شپک 500 کال پخوا د 1348 میلادي کال د اکتوبر په 3مه نیټه د استړیا د امپراتورۍ او ایتالیا استازو په ویانا کې د ویانا تړون لاسلیک کړ. د دغه تړون له مخې استریا وین سی ایالت ایتالیا ته وسپاره. د ویانا د تړون یوه مهمه ماده دا و چې له دې وروسته د ایتالیا په چارو کې د استریا د قدرتمنې امپراتوري د لاسوهنې مخه ونیول شوه، او همدغه راز په 1301 میلادي کال کې د ایتالیا د یووالي لاره برابره کړه. نیوی کال وړاندې د 1922 میلادي کال د اکتوبر په 3 نیټه عراق له انګلستان خپلواکي اعلان کړه. عراق د اشور او اکد د لرغونو هڅوبونو زیږن ځای دی. له میلاده 1509 کال مخکې ایران د عراق ټاټوبه تر خپل ولکې لاندې راوسته، او په 1424 میلادي کال کې د مسلمانانو له لوري د دغه ټاټوبه تر فتح کولو پورې د ایران د امپراتورۍ برخه وه. عراق د بنی امیه او د حکومت تر پایه پورې د دغه کورنۍ تر سلطې لاندې و، او کله چې بنی عباس قدرت ته ورسېدل نو بغداد ښار یې خپله پلازمینه وټاکله. د لسمې میلادي پیړۍ له منځنیو عراق د ایرانی حکومتونو تر کنټرول لاندې و، تر دې چې په 1515 میلادي کال کې عثماني حکومت ونیو. په لومړي نړیوال جنګ کې د عثمانیانو په ماتې او د ټاټوبیو په ویشل کېدا پسې عراق په 1916 میلادي کال کې د برېټانیا استعمار تر سرپرستۍ لاندې ورغی، چې د عراق روحانیونو او خلکو ورسره سخت مخالفت وکړ. بلاخره انګلستان په 1920 میلادي کال کې په سلطنتي حکومت سره د عراق د خپلواکۍ منلو ته مجبور شو. د غیواد له خپلواکۍ وروسته ډېرې ټیټې هسکې درلودلې چې ګڼ شمېر کودتاګانې او د ایران او کویت دوو ګاونډیو هیوادونو پر خلاف د عراق د باس رژیم ورانوونکي جنګونه، او همدغه راز په 2003 میلادي کال کې پر عراق د امریکا حمله او د دغه تاریخ مهمه برخه ده. عراق په څه د پاسه 4,80,000 مربع کیلومتر پراختیا سره د آسیا په جنوب لویدیځ او منځني ختیځ کې پروت دی، او له ایران، ترکیه، اردن، کویت او عربستان سره ګډې پولې لري. اتیا کاله مخکې د 1924 میلادي کال د اکتوبر په 3 نیټه د انسان جوړ لومړی توغندی فضا ته وتوغول شو. ورنر فون براون د جرمني د فضایي توغندیو هغه کار پوه چې د دوهم نړیوال جنګ په پیلېدا سره د جرمني پوځ وګماره، او د توغندی د جوړولو لپاره یې اړین امکانات په لاس ورکړل. بیا پریکړه وشوه چې د جرمني د لومړنیو پوځي توغندیو د ازمویلو لپاره د مناسبه مځکه برابره کړای شي، تر دې چې په بالټیک سمندر کې یوه لیرې پراته جزیره غوره کړای شوه. د غټاپو څه موده وروسته په 1915 میلادي کال کې د جرمني لومړنۍ توغندۍ اډه شوه، او اوه کاله وروسته په داسې ځای بدله شوه چې 15,000 جرمن پوهانو پکې شپه ورځ د توغندیو جوړولو او بشپړولو تعقیبول. بالاخره د 1928 میلادي کال د اکتوبر په 3 نیټه له 1500 ټوټو جوړ دقیق او پلان شوی 14 متره اوږده او کابو 14 ټنه دروند توغندی په ثانیه کې له غږه په تیزۍ 2000 متره چټکتیا سره د اور په لمبو کې په بوژنوونکي غږ سره د اسمان په لور وتوغول شو. دغه توغندی نوي کیلومتره اوچت لاړ، او د بالټیک سمندر د پاسه یې 180 کیلومتره واټن په بریالیتوب سره کچ کړ، او بیا په مځکه کې ولوېده.
دا زاهدان جنایت.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ عزیزانو. سم د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین منګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شیو چې د زاهدان د جنایت یعنی د زاهدان خونړۍ پېښه د ترهګرو فرصت غوښتنه یو پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ترهګرو عواملو او بلوګرو د جمعې په ورځ د ایران د سیستان او بلوچستان په زاهدان کې په پولیسو په حمله سره یو شمېر کسان شهیدان او ژوبل کړل. ایران د سیستان او بلوچستان استاندار حسین مدرس خیابانی ویل چې په دغه ترهګره حمله کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او په لسګونو هم ژوبل دي. په دغه ترهګره پیښه کې درې کسان د سپاهي پاسداران هم شهیدان شوي دي. د شرقواړو دغه ترهګره ډلګې همدارنګه د پولیسو په دریو حوزو په ډزو سره په ښار کې امنیت ګډوډ کړی او په خلکو کې ویره او وحشت رامنځته کړی. د دې ترهګرې ډلګې عناصرو یوه نانوایی، د اطفای یو ګاډۍ، یو کلینیک او ځینې نورو عامو تاسیساتو ته اور اچولی وو. د زاهدان د ښار ولسوال ابوذر مهدی نخی هم ویلی چې په ښار کې د اهل سنت ورونو د جمعې د لمانځه ورسته شرغواړي عناصرو چې د پردیو د اهدافو په لړ کې فعالیت کوي د جمعه تر څنګ د پولیسو په حوزې باندې ډزې پیل کړې او د حوزې د نیولو هلې ځلې کولې. هغه زیاته کړه چې دغو شرغواړو عناصرو یو شمېر کسان د ښار په شاوخوا کې تیت پرک شول او د خلکو په ګاډو، بانکونو او نورو عامو تاسیساتو باندې بریدونه وکړل. هغلی نخی جوته کړه چې د امنیتي ځواکونو په ویښتیا او د خلکو په ملګرتیا سره د دغه ترهګرۍ ډلګې اقدامات شنډ او په ښار کې امنیت ټینګ شوی دی. جیش ظلم ترهګرۍ ډلګې په زاهدان کې دغه حمله پړه پر غاړه اخیستې ده. د دغه ترهګرۍ ډلګې دوه غړي عبدالمجید ریګي او یاسر شاه په دغه پیښه کې هلاک شوي دي. دغه کسانو نیت درلوده چې د خلکو د لمسولو په ترڅ کې عمومي شتمنۍ ویجاړې، عادي خلک مړو او پولیسو پر ضد اقدام وکړي. د زاهدان ترهګره پیښه ښایي چې ترهګر د ایران په ځینو سیمو کې لاورستیو نه آرامیو او بلواګانو د خلکو وحدت او امنیت ته د گزار ورکولو په شمول خپلو سپیرو هدفونو ته د رسیدا لپاره د فرصت په توګه ویني. البته خلکو په ملګرتیا نه کولو او د پولیسو او امنیتي عسکرو په هلو ځلو سره دغه ښار ته امنیت او آرامښت ستون کړی دی. د ایران په ځینو سیمو کې په ورستیو ورځو بلواګانو پسې چې د یوې انجلۍ په وفات کې دا په پلما پیل شوی د اسلامي ایران دښمنانو او داغو ګډاګیان په ټولنه کې د درز او اختلاف لپاره فرصت ولیده او کوشش وکړ چې د خلکو بیلابیل قومونه او پرګنې دی او بل پر وړاندې او همداراز نظام په وړاندې راولي. په حقیقت کې د جیش ظلم ترهګر عوامل او بلواګر هم په همدغه هدف میدان ته راووتل او هڅه یې وکړه له اوسنیو شرایطو د هیواد په جنوب ختیځ کې د درز او د ټولنې د ناامنه کولو لپاره استفاده وکړي.
د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران مشر قومندان په یو پیغام کې ټینګار وکړ د سپا او بسیج د هغو شهیدانو د وینې بدل چې د زاهدان د تورې جمعې د جنایت قرباني شول په خپل کاري اجنډا کې ګڼو. سردار جنرال حسین سلامی په یو پیغام کې د زاهدان د خلکو د امنیت او آرامښت په دفاع کې د امنیت د حریم د پاسداران او بسیجیانو د مظلومانه شهادت په مبارکۍ او تسلیت ویلو سره ټینګار وکړ. د سیستان بلوچستان خلکو ته ډاډ ورکوو چې د نړیوال استکبار او د پردیو امنیتي سرویسونو لخوا د اجر شویو او لاسپوڅو ترهګرو له دسیسو سره د بې وقفې مقابلې لارې ته به د شهادت تر سرحده دوام ورکړو. د سپای پاسداران د مشر قومندان په پیغام کې هم همدارشان راغلی دی چې د سیستان او بلوچستان خلکو د وروستۍ ناوړې او ترخې پیښې وروسته په حساسو شیبو کې د ټولنې د نظم او امنیت له ساتونکو سره پوره پوره ملګرتیا وکړي او په دغې پیښې کې د بیلتون غواړو ترهګرو او د عبدالمالک ریګي د خاینې خبیثې او ترهګرې ډلګۍ د پاتې کسانو په قومندانۍ کې د سلطې او استکبار د مشرانو په تېره بیا د امریکا ترهګرو روزونکي رژیم او د جعلي او جنایتکار صهیونیستي حکومت د واکمنانو په لید لاسونه په ډاګه لیدل کیږي.
جیش العدل چې په حقیقت کې جیش الظلم ډلګۍ ده او سلفي او وهابي تفکرات لري، د ایران په جنوب ختیځ او مشخص ډول سیستان او بلوچستان کې فعاله ده او ډېر ځواکونه یې د خپلې منظمې ده او جنګي توان زیاتولو اقدامات د پاکستان په خاوره کې ترسره کوي. القاعده پورې اړوند دغه ډلګۍ د سوریې په جنگ کې د ترهګرو او تیوري کوونکو ملاتړې ده او اسلامي ایران پر ضد اقدامات یو دلیل یې د سوریې له حکومته د اسلامي ایران ملاتړ اعلان کړی دی. دغه ترهګر ډلګۍ هم دا راز ځان د بلوچستان د اهل سنت د حقوقو مدافع بولي، خو لا نهو کلنو رئیس تر اوسه ډېر جنایتونه کړي او د ډېرو شیعانو او اهل سنتو خارجو وینه یې بهولې ده. په همدې لړ کې د زایدان د اهل سنتو دستر او مرکزي جماعت امام ویلي چې د سیستان او بلوچستان په تیره بیا د زایدان ولسوالۍ خلک ته د دښمنانو په پراپیګنډو ورنغولېږي او د آرامخ په ساتلو سره د رامنځته شویو ستونزو په اواري کې مرسته وکړي. هغه ویل هغه څه چې ټولنه ورته اوس ضرورت لري د آرامخ ساتنه ده.
د 1320 هجری لمریز کال په لړم میاشت کې په سراوان سیمه کې په پوله ساتونکو حمله چې په کې 14 کسان شهیدان شول، د 1320 کال په وری میاشت کې په د اته پوله ساتونکو تښتول، د 1320 کال په سلواغې میاشت کې د سپای پاسداران د ځواکونو په بوس کې چاودنه چې پکې 20 کسان شهیدان شول، هم همدارس د 1320 کال په تلی میاشت کې میر جاوت نږدې د ایران د 14 پولیسو تښتول، په القاعده پورې اړوند د دغه ترهګری ډلګۍ د ترهګرو اقداماتو ځینې بیلګې دي. د پام وړ ټکی د په دغو ټولو پیښو کې د پاکستان په خاوره کې د دغه ترهګر ډلګۍ آزادانه فعالیت دی چې هر ځل یې ځان ته د ایران په پولې د تیری اجازت ورکوي او بیا له هرې پیښې او شرارت وروسته د پاکستان خاورې ته تښتېدلی دی. دا په داسې حال کې دی چې د ایران د استخباراتي او امنیتي عسکرو کلک چلند او اطلاعاتي اشراف په امریکا او صهیونیست رژیم پورې تړلیو ادارو، اړوند جاسوسي سازمانونو او پیلو ترهګرو ډلګیو د عواملو د راتګ مخنیوی کړی. په همدې اساس په خپلو خاورو کې د ګاونډیو هیوادونو اقدامات د ترهګرو د شتون او فعالیت د مخنیوي لپاره اقدامات ضروري دي. په همدې اړه د اسلامي ایران د استخباراتو د وزارت په اعلامیه کې راغلي، د هیواد د امنیت او نظم ساتونکي او د وطن مدافعینو په وروستیو ورځو کې د پردیو استخباراتي کړیو سره له تړلیو ډلګیو د امریکا، برتانیې او سعودي له لاسبهنو او له غولېدلي بلواګرانو په شمول له مختلفو عناصرو سره لاس په ګرېوان وو. څرګنده ده د ایران په سیستان او بلوچستان کې د شیعه او سنی تاریخ ښیي چې د دغه صوبې خلکو تل له یو بل سره سوله ییز ژوند درلودلی دی او په مقابل کې دښمنانو تل هڅه کړې ده دغه ارتباط ته ګوزار ورکړي چې د دغه صوبې د خلکو په زیرتیا سره تر اوسه خپلو سپیرو هدفونو ته نه دي رسېدلي. اوس هم د اهل سنت او اهل تشیع روحانیت قبیلو او قومونو مشرانو د سیستان او بلوچستان ټولو خلکو ته سپارښتنه کړې ده چې خپل آرامښت وساتي او اجازت ورنه کړي چې د خلکو له پاکو احساساتو ناوړه استفاده او د وطن والو ژوند په خطر کې ولویږي.
ایزانو د دې پروگرام وخت هم دلته پای ته رسیږي، خو له دې مخکې چې د خپل پروگرام ختم کړو تاسو ته یادونه کوو د خپلې پاڼې parstoday.com/ps چې تاسو پې راتلی شئ. زمونږ بیلابیل پروګرامونه چې پکې عقیدتی، سیاسي، سپورټي، سیاسي، کلتوري او مذهبي پروګرامونه شامل دي لیدل شي. همدارس کولی شئ تاسو د خپل خوښي پروګرام هر کله راشه هم په دې پاڼې باندې هم واوري او آرشیو برخې ته هم تللی شئ، او که د خپل خوښي پروګرام ډاونلوډ کول غواړئ نو دا کار هم کولی شئ، او له دې لارې موږ سره ارتباط هم ټینګولی شئ، او زموږ پروګرامونو په اړه خپل نظرونه هم موږ سره شریکولی شئ. یو ځل بیا parstoday.com/ps. هیله کوم چې تاسو به زموږ نننۍ خپرونه هم په غور سره اوریدلې وي، او دا کوم سیمه کې روان بدلون او تحولات تاسو به ورته جدي پام کړی وي، او انشاءالله چې دینه و داسې ټکی او نقطې تاسو روخلی چې خپل هم پوه شو نور هم پوه کړو. تر بل پروګرام په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری شه.
بے نقابہ امریکہ،
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچاري عزیزانو، اوسم زه فاطمی لخپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو خدمت ته حاضر شوم چې د بینقابه امریکا د پروګرام یو بل برخه تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ. قدرمنو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې به په تیرونې کې د امریکا تر ټولو مهمو پیښو او خبرونو ته یو کتنه کوو.
وګوریدونکو، د امریکا په ټولو مهمو پیښو کې باید د هیواد داخلي ناخالص تولید کمیدا د امریکا د اقتصاد مخته د پرتو چیلنجونو په هکله د فدرال ریزرو بانک د مشر ټینګار په انتخاباتو کې د امریکا د خلکو تر ټولو مهمو اندېښنو یعنی حقوقو او ازادیو د امریکا د زندانونو په باره کې د امریکا د مشرانو جرګې راپور او په ښوونځیو کې د نشایي د موادو په پراخ ډول موندل کې دا باندې د امریکا د میاندو او پلارانو اندېښنې ته اشاره کولی شو.
عزتمنو دوستانو، د امریکا د سوداګرۍ وزارت لخوا د خبره شوي جاجبنې پر اساس د یواد داخلي ناخالص تولید د روان میلادي کال په دوهمو دریو میاشتو کې 0.6% کم شوی. امریکا د سوداګرۍ وزارت ویلي چې د داخلي ناخالص تولید د کمیدا اندازه په نور هم زیاته شي. د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د امریکا داخلي ناخالص تولید هم کم شوی و. د ولسمشر جو بایدن حکومت او ډیر اقتصاد پوهانو په باور چې د کار په بازار کې د انسجام په دلیل اوسنی حالت د ځوړتیا په مرحله کې نه دی. البته دا د اقتصادي تحقیقاتو د ملي دفتر دنده ده چې وایي آیا اقتصادي ځوړتیا رامنځته شوې ده که نه، او که چیرې اقتصادي ځوړتیا رامنځته شوې وي د څه مودې لپاره وه. دغه ویره شته چې د انفلانسیون د چټکتیا د کمولو لپاره د امریکا د فدرال ریزرو بانک د تدبیرونو په دلیل د راتلونکي میلادي کال په لومړیو کې اقتصادي ځوړتیا رامنځته شي. د امریکا د سوداګرۍ وزارت په تیرې پنجشنبې ورځ د 2020 او د 2021 میلادي کال شمیرنو ته کتنه خبره کړه. په دغه راپور کې ویل شوي دي چې د کورونا وایروس د خپرېدا په دلیل په 2020 میلادي کال کې داخلي ناخالص تولید له اعلان شویو اندازې څخه کم و. د نړۍ لومړی اقتصاد په 2020 میلادي کال کې هم له 1940 میلادي کال څخه وروسته د داخلي ناخالص تولید د تر ټولو زیات کمیدا کتونکی و. د ویلو ده چې د امریکا اقتصاد د 2020 میلادي کال په مارچ او اپریل میاشتو کې هم دوه میاشتې د ځوړتیا کتونکی و.
خواږه اوریدونکو، د امریکا د فدرال ریزرو بانک مشر جیروم پاول وویل چې د امریکا اقتصاد به له یو شمېر غیر معمولي ګډوډیو سره مخامخ شي. هغه زیاته کړه له دې وروسته چې د امریکا فدرال ریزرو بانک د پرله پسې دریم ځل لپاره د سود بیه 15 واحده زیاته کړه، د امریکا اقتصاد له یو شمېر غیر معمولي ګډوډیو سره مخامخ دی. هغه زیاته کړه، موږ هماغه راز له غیر عادي اقتصادي ګډوډۍ سره چلند کوو. د سیاستوال په توګه ژمن یو چې له چیلنجونو څخه په ډکو پړاوونو کې د اقتصاد له هدایتولو سره د مرستې لپاره له خپلو اوزارونو څخه استفاده وکړو. د امریکا د فدرال ریزرو بانک مشر جیروم پاول د لوړ انفلاسیون او سینې ځوړتیا او د ټیټې اقتصادي ودې چاپیریال ته د نوي عادي حالات په توګه اشاره وکړه. ویل هغه اټکلونه چې تاسو یې په دغه پیښو کې له نورو سره شریکوئ له موږ سره مرسته کوي چې هغه چیلنجونه او فرصتونه چې هغوی ته بڼه ورکول ممکن دي د امریکا د اقتصاد د نویو عادي شرایطو په توګه وګڼل شي وپیژنو. د امریکا فدرال ریزرو بانک د انفلاسیون کمول په اقتصادي ودې باندې په لومړیتوب کې وروستلې دي، خو د امریکا په اقتصاد کې هماغه د اقتصادي ځوړتیا خطر شته. د امریکا فدرال ریزرو بانک هیله لري چې د هیواد اقتصاد په روان میلادي کال کې 0.2% وده کړې ده چې په جون میاشت کې له 1.5% له مخکني اټکل څخه کمه ده. د وروستیو اټکلونو پر اساس د راتلونکي میلادي کال لپاره د ودې اټکل هم د 1.5% له مخکني اټکل څخه 1.2% کم شوی دی. په امریکا کې د مصرفونکو انفلاسیون په تیر اګست میاشت کې په کال کې 8.3% ډیروالی وښود چې د 8.1% د بازار له اټکل څخه لوړ دی، وروسته له دې چې په جون میاشت کې دغه 9.1% ته ورسېده چې د هغه کلنی اوج هم و.
د سی بی ایس نیوز تلویزیون او د یوګاو مؤسسه د نوی نظر سنجی نتیجه خودنه کوي چې د امریکا په دریو کې دوه برخې رای ورکوونکي داسې احساس کوي چې ازادۍ او انساني حقوق د ولسی جرګې کانګرس په منځپړاو انتخاباتو کې د دوی اصلي مسلې دي. د دغو کسانو دغه نظر د ځینو نورو کسانو څرګندونې چې وایي مالی هوساینه یا د دوی امنیت اصلي موضوع جوړوي تر پوښتنې لاندې وروستلی دي. دغو نتیجو وښودله چې په داسې حال کې چې د امریکا د ریپابلیکن ګوند غړي همهغه راز د ولسي جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې د کانګرس د کنټرول د ترلاسه کولو په امکان کې له ډیموکرات ګوند څخه مخکې دي، د زیاتېدونکي انفلاسیون په بهیر کې د اقتصادي ځوړتیا په اکله له اندېښنو سره سره د ډیموکرات او د ریپابلیکن ګوندونو ترمنځ سیالۍ زیاته شوې ده او د دغو دوو سیاسي ګوندونو ترمنځ واټن کم شوی دی. د دغه نظر پوښتنې نتیجې ښودنه کوي چې 8.5% ګډون کوونکي وایي حقوق او ازادۍ پراتلون کې نوامبر کې په انتخاباتو کې دوی اصلي موضوع جوړوي، په داسې حال کې چې 55% خلک اقتصادي هوساینه، 35% خلک امنیت او 48% خلک کلتور او د ژوند سبک پراتلونکو انتخاباتو کې خپل لومړیتوب ګڼي. د امریکا د کانګرس د منځپړاو انتخاباتو د نتیجو په هکله د سی بی ایس ټلویزیون تر ټولو نوی اټکل ښودنه کوي چې ریپابلیکن ګوند به 232 او ډیموکرات ګوند په 212 څوکۍ ترلاسه کړي. مخکنی اټکل دا و چې ریپابلیکن ګوند د 213 څوکیو په ګټلو سره اکثریت ترلاسه کولی شي. هغه ګوند چې د ولسی جرګې 213 څوکۍ وګټي نو په دغه پارلمان کې اکثریت په لاس کې اخلي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، دغه نظر سنجی وښودله چې د سکتې جنین د حق موضوع هماغه راز د امریکا د رای ورکونکو لپاره اصلي او چورلوزی موضوع او د ریپابلیکن ګوند لپاره یو مشکل ګڼل کیږي. د سکتې جنین یعنی د بچی د غورځولو د حق د قانون د لغوه کېدا په ارتباط 43% رای ورکونکو ویلي دي چې احتمال شته ډیموکرات ګوند ته رای ورکړي. دا په داسې حال کې دي چې 46% بیا ویلي دي چې زیاته ګروهنه لري چې ریپابلیکن ګوند ته رای ورکړي. په دغه نظر سنجه کې 30% ګډون کوونکو رای ورکونکو ویلي دي چې دغه قانون لغوه کېدل د دوی په رای باندې هیڅ اغیز نه لري. دغه نتیجو دغه راز وښودله چې د امریکا 43% رای ورکوونکي داسې احساسوي چې که چیرې ولسي جرګه کانګرس د ریپابلیکن ګوند لاسته ورشي نو د ښځو حقوق او ازادیانې به محدودې شي. د امریکا 30% خال د بره نظر مخالف وو او وی ویل د دې په پټه په کانګرس باندې د ریپابلیکن ګوند کنټرول په بڼه کې د ګوند به د ښځو لپاره زیاتو ازادیو حقوقو ته قایل شي. د امریکا 90% خلکو بیا وویل د دوی په نظر به هیڅ شی بدل نشي. وروستۍ نظر پوښتنه د سپتمبر د میاشتې له 1 تر 3 نیټې پورې او له 2235 په شرایطو د پوره رای ورکوونکو په ګډون سره او د 2.3% مثبتې یا منفي غلطۍ په ظریف سره ترسره شوې ده. د امریکا لوړې محکمې څه موده مخکې په یوه بېسار اقدام کې په 1903 میلادي کال کې تصویب شوی قانون چې د سکتې جنین لپاره د ښځو حق په رسمیت پیژندل لغوه کړ او په دې ډول یې د ریپابلیکن ګوند او د زوړپالو لپاره چې په امریکا کې د سکتې جنین د محدود کېدا یا ورباندې د بندیز د لګولو غوښتونکي دې مهم بریالیتوب ډلی کړ. ولسمشر جو بایدن په امریکا کې د سکتې جنین د قانون د لغوه کېدا په حقله د خپل هیواد د لوړې محکمې حکم ته په غبرګون کې ویل دغه حکم د ښځو ژوند او سلامتیا په خطر کې اچوي. جو بایدن ویل د امریکا د لوړې محکمې حکم امریکا 155 کاله شاته بوزي او دا د امریکا لپاره غمجنه ورځ ده.
د امریکانو مشرانو جرګې سنا د هیواد د زندانونو د حالت په اکله د خپلو تحقیقاتو نتیجې خبرې کړې دي. په دغه راپور کې ټینګار شوی د امریکا د عدلیه وزارت په راپورونو کې نیول شویو کسانو ته اړوند د وژلې شمیر او د امریکا په زندانونو کې د مړ کېدونکو کسانو شمیر له حقیقي شمیر څخه ډیر کم خپریږي. د بېلګې په توګه یوازې په تیر میلادی کال کې د مړینې 990 موردونه د امریکا د عدلیه وزارت په راپورونو کې نه دي بیان شوي. دغه تحقیقات او څېړنې د تحقیق او تفحص په اوزه کې د مشرانو جرګې سنا دایمي فرعي کمیټې ترسره کړي دي. د دغو تحقیقاتو نتیجه د هغه 55 مخیز راپور خپرول دي چې د 10 میاشتو د تحقیق او د تفحص د کار نتیجه ده. د مشرانو جرګې دغه تحقیق د حکومت د ځواب د ادارې په مرستې سره ترسره شوی، کوم چې د امریکا د حکومت په کړچار باندې د کانګرس د څارنې یو ارګان دی. د امریکا د مشرانو جرګې سنا تحقیقات خودنه کوي. د عدلیه وزارت نه یوازې په زندانونو کې د مړو شویو کسانو شمیر له حقیقی حد څخه کم اعلان کړی دی، بلکې نوموړی راپور یې ولسی جرګې کانګرس ته هم نه دی اعلان کړی چې قانوني ضرورت ورته شته. په دغه راپور کې ویل شوی دی چې د امریکا عدلیه وزارت تر 2024 میلادي کال پورې د دغه راپور د وړاندې کولو لپاره هیڅ کوم پروګرام نه لري. د امریکا د مشرانو جرګې دغه راپور د امریکا د زندانونو د حالت په هکله د رویټرز خبري آژانس د 2020 میلادي کال د راپور تاییدونکی دی چې په کې ویل شوي و د امریکا حکومت د هیواد په زندانونو کې د مړ کېدونکو کسانو د شمیر په هکله کافي اطلاعات نه لري. د امریکا د مشرانو جرګې په دغه راپور کې د هیواد په هر یوه بندیخانی که در مرکیدون کو کسانو در شمیر در راپور در نخ پراولو پیلت عدلیه وزارت نیوکه شوه او ویل شوی در زندانونو پا سویت اطلاعاتو خبره دل کولیشی در امریکا پا زندانونو که در مشکل لرون کو بحرنی و لپیجندل که در سرم رسته بکری. البته در امریکا عدلیه وزارت هم داگی نکرده چی پا دیکلا در کاملو او دقیق و اطلاعاتو را غوندول دیرم رسته کون که دی ځکه چې په زندان کې د بندیانو د مرینی د شمیر لکمه دا سرم رسته کولی شي. خو د دغه وزارت چارواکی وایي اوسنی حالت د 2014 میلادي کال په قانون کې د بدلونونو ناغوښتلي پایلې دي چې د کاملو او د سمو اطلاعاتو د راغونډولو لپاره د دغه وزارت د توان د کمیدا سبب شوي دي.
خوږو اوریدونکو، د امریکا په زده کوونکو کې د نشه ییزو موادو د مصرف زیاتېدل او په ښوونځیو کې د نشه ییزو موادو وړاندې کېدل او په دریو کلونو کې د نشه ییزو موادو د کشویو ګولیو 3.5 برابره زیاتېدل د امریکا میندې او پلاران ډیر اندېښمن کړي دي او د زده کړې د نظام چارواکي د دغه ټولنیزې ستونزې د پایلو د کمولو لپاره د ستراتیژۍ د تدوین په فکر کې کړي دي. د امریکا په یو ښوونځي کې د نشه ییزو موادو د مصرفولو په وجه د یو ځوان زده کوونکي مړینه یو ځل بیا د دغو نشه ییزو موادو کنټرولولو ته د اړونده بحثونو د ګرمېدا او په ښوونځیو کې د اړونده احتیاطي اقداماتو د ترسره کېدا سبب شوي دي.
د بینقاب امریکا د پروګرام قدرمنو اوریدونکو، د دغه لړۍ دغه برخه هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان. Thank you.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.